السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړۍ حمله ورځ ده. دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د وخت ولسمشر پر افغانستان د برید امر وکړ.
On my orders, the United States military
زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل.
پر افغانستان د امریکا برید د کوم بدلونو سبب شو؟
امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي. دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه، فساد یې خپور کړي.
تهران په کابل کې د همشموله حکومت په جوړېدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي د کندهار سپین بورډ ډک چمن لارې د دروازې د تړل کېدو له امله به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واوړي.
د وچ میوې، تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو موټران بیخي ډېر ولاړ دي.
دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوری اس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. نن د پنشنبه ورځ ده، د 14م کال د تلیا میزان د میاشتې 15م د 2020م کال د اکتوبر له 8م سره برابر ده. پیل د سات په مهمو خبرونو سره کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحدو ایالتونو پلټونکي اداره یا سیګار غواړي چې هغه اداوی وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان تللي ولسمشر محمد اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن د یوې زلزلې له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو پلټونکي اداره یا سیګار غواړي چې هغه اداوی وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستانه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د استازو جرګې د یوې کمیټې غونډې ته وویل چې د حکومت د اصلاحاتو یوې کمیټې له سیګار څخه په دې برخه کې د پلټنو هیله کړې ده. اشرف غنی د اګست په 15مه په هغه ورځ چې طالبان کابل ته داخل شول له افغانستان ووت. د بیا وروسته په یو ویډیوي پیغام کې له متحده عربي اماراتو څخه وویل چې د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د ده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی دی او دی دې ته چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لورې یو پلاوی د دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دې هېواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. سټیفن دوجارک پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په دریو میاشتو کې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته ونه رسېږي پر افغانستان به برېښنا قطع کړي. د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د منځنۍ آسیا هېوادونو ته افغانستان د وارداتي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته د وارداتي برېښنا د لګښت لپاره د میاشتې له 20 تر 25 میلیون ډالر ورکوي. په کندهار کې سوداګر وایي که ژر تر ژره سپین بولک چمن لار خلاصه نه شي په میلیونونو افغانۍ زیان به ور واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا پرون ازادي راډیو ته وویل
د وچ میوې موټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو موټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده.
د سپین بولډک او چمن ترمن لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبه راهیسې بند کړې ده. د کندهار ولایتي ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د سپین بولډک په دروازه کې پاکستاني لوري ستونزې جوړولې نو لارې بند کړه. طالبانو دانه دي ویلي چې څه ستونزې وي خو دا خبره یې کړې ده چې له پاکستاني لوري سره په خبرو دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په ټویټر ولیکل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. دبليو ایچ او هم دراز وایي چې د اګست له میاشتې را په دې خوا مهم درمل او روغتیایي تجهیزات د افغانستان 360 روغتیایي مرکزونو ته استولي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ شته. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.0 ثبت شوی لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. دغه زلزله چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ کیلومترۍ د هارنای په غرنۍ سیمه کې شوي، ډیری قربانیان ښځې او ماشومان ویل شوي. د بلوچستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د برخې یو مسؤول نصیر نصار ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. د پاکستاني رسنیو په وینا ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر ټاکل شوی دی. د ISI مخکینی مشر فیض حمید په پیښور کې د کومانډو د قول اردو قومندان ټاکل شوی دی. فیض حمید چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته تللی و، د 2019 کال د جون په میاشت کې د ISI مشر شوی و. د ISI نوی مشر ندیم احمد انجم د امریکا په متحده ایالاتونو کې لوړې زده کړې کړې دي. د پخوا په کراچۍ کې د قول اردو قومندان او تر هغه مخکې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د افسرانو د روزنې د مرکز رئیس و. د ناتو یو چارواکي له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د وو غړو د ایستلو خبر ورکړ. د ناتو دې مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له اخیستو ډډه کوله، د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې معلومه شوه چې دا کسان د روسیې د استخباراتو غړي دي. د دې چارواکي په وینا په ناتو کې د روسیې د غړو شمیر له 30 تر 40 شوی دی. د ناتو روسیې د شورا فعالیت درېدلی دی، خو د ناتو دا مقام وایي چې ناتو لا هم له روسیې سره خبرو ته لیواله ده. د ناتو او روسیې ترمنځ کړکېچ وروسته تر دې پراخ شو چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین له لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوي. پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړو ته د ویډیو کانفرنس له لارې دا خبر ورکړ.
زموږ ژمنې د شوي تړون له مخې د اوکراین د ګازو د ترانزیت شبکې له لارې په کال کې 24 میلیارد متر مکعب ته رسېږي، او سږ کال په لومړیو 9 میاشتو کې ګازپروم شرکت د اوکراین له لارې صادرات 8% زیات کړي دي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې د اوکراین له لارې به زموږ د ګازو صادرات نور هم زیات شي.
د روسیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې اوکراینی چارواکي بیا دا خبره کوي چې د نارت سټریم دوه په نوم د ګازو د نوي پایپ لاین جوړېدو اوکراین د روسیې د ګازو د ترانزیت له کبله له درکه وبخې د میلیونونو ډالرو ګټې څخه محروم کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم وخت ویچې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولئ د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه په برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده شبکې باندې د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورځ ده. دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ. دا حمله وروسته تر دې پیل شوه چې طالبانو د امریکا دا غوښتنه ونه منله چې د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې قطع کړي او واشنګټن ته وسپاري. نور په دې راپور کې
لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپین مڼې په سپین ورځ خپل ولس ته وویل چې پر افغانستان یې حمله وکړه.
غرمه په خیر. زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو.
ولسمشر بوش زیاته کړه چې په دې برید کې بریتانیا هم ورسره مله ده، او کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې د ځواکونو د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. ښاغلی بوش څرګنده کړه چې تر 30 ډیرو هیوادونو په اروپا او آسیا کې استخباراتي اطلاعات ورسره شریک کړي دي. دا حمله دوی اونۍ وروسته تر دې وشوه چې سپین ماڼۍ له طالبانو چې هغه وخت پر کابل واکمنان وو غوښتل د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشران چې پر امریکا یې برید کړی دی ور وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د اتیایم میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستان د وسلوالو ترهګرو مشي کوله په 1991 میلادي کال کې سودان ته ولاړ. بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د اسامه په مشۍ دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه څلور مسافر وړونکي الوتکې برمته کړې. په نیویارک کې د سوداګرۍ پر مرکز او په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګولې. یو الوتکه په پنسلوانیا کې ولویده. په دې حملو کې نشته 3000 کسان ووژل شول. د همدې ورځ په پای کې د امریکا ولسمشر جورج ډبلیو بوش خپل ولس ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د دې حملو عاملان به وځپي.
ګډ ایوننګ ټوډی اور فیلو سټیزنز اور وے اف لایف
ماشام پخیر نن زموش پر خلکو او د دوی د ژوند پر بڼه او زموش پر آزادۍ برید وشو. یو لړ قصدي او وژونکي تروریستي بریدونه د هغو کسانو په لټنه روانه ده چې د دې ناوړه اعمالو تر شا دي. ما زموږ د استخباراتو ټولو سرچینو او د قانون پلي کوونکو سرچینو ته امر کړی چې دا مسؤول کسان پیدا کړي او عدالت یې راکاشي.
د 2001 کال د اکتوبر 9 وروسته په افغانستان کې جګړې شل کاله دوام وکړ. امریکایانو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواشه. په افغانستان کې له طالبانو سره روغه وکړه. شرط یې دا کې شو چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه واشنگتن ته ورکړه او امریکا خپل ځواکونه وایستل.
د امریکا په متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو په همدې ورځ یعنی نن شل کاله مخکې د طالبانو د پخواني رژیم د نسکورولو او د غرازه پر القاعده بریدونه وکړل. د افغانستان تیر حکومت په وار وار ویلو چې په افغانستان کې طالبانو د تیرو شلو کلونو تحرکاتو څخه باندې شلو نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړه. په دې اړه مو له متقاعد جنرال دولت وزیری څخه پوښتنه کړې چې پر امریکا حمله د افغانستان لپاره او پر افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتونو برید د کومو بدلونو سبب شوه؟
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. افغانستان کې اقلان یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کړي او دلته داسې حالات رامنځته کړي چې خلک د کار خاوندان شي، د ډوډۍ خاوندان شي او د سولې خاوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ هم واخیسته، سوله یې هم واخیسته او کار یې هم ترېنه واخیسته او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه. فساد یې خپور کړ، رشوت او غاز سپودی ته لمن ووهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. نو زه ویلی شم چې 11 سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه، فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلمه ونیولې، افغانستان باندې یرغل وکړ. که نه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره سامان په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وی او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وی. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتی وی او لکه چې طالبانو دوی ته ویل، په هغه شکل باندې بیا سمه وه. خو دوی په خپله باندې په خپل زور باندې متکی وه او بدون د اجازې د ملګرو ملتونو نه، د ملګرو ملتونو نه خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره. او دوی راغلل دلته په افغانستان برید وکړه او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو. زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعده ځپل نه وه، نور اهداف یې درلودل. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل، کډۍ بار کړلې. خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور وه، نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل.
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسیدلي، مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي، څه فکر کوئ چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي؟
طالبان خو اوس واک ته ورسېدل. طالبان باید هم د تاریخ څخه، د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي. څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو، هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونه شو کولای چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او افغانستان کې حاکمیت ټینګ کړي. نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي، د خلکو سره ښه رویه وکړي او په هغه خبرو باندې چې هغه په دی نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي. لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي، ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي، ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي، ملي امنیت جوړ کړي، او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره، د افغانستان د آبادولو لپاره پکار دي، هغې ته باید توجه وکړي.
متخیل جنرال دولت وزیری و چې څه موده هم د افغاني حکومت دفاع د وزارت ویان په توګه دنده ترسره کړې وه، پر افغانستان د امریکا د برید نتایجو په اړه خپل نظر سره شریکو، البته د امریکا څه موده مخکې شوی وه.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او ولس دقیقې کېدونکي دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د ایمیل آنلاین ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش پر زیاتېدونکي وسلوال فعالیت باندې لیکنه کړې. ورځپاڼې په دغه لیکنه کې پر دې تبصره کړې چې داعش ډله په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو د وسلوالو حملو په نتیجه کې ځپل شوې وه، خو بیرته د دویم ځل لپاره په 2020 میلادي کال کې په کونړ ولایت کې ورو ورو فعاله شوه. ورځپاڼه وایي داعش ډله د هیواد په مختلفو سیمو کې د حملو مسؤلیت مني. میل آنلاین د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله لیکي د دوی کسانو د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د سه شنبه په شپه څلور داعشیان له وسلو او د هویت لاسندونو سره نیولي دي. د اگست لا 15 منیټی چې کابل د طالبانو لاسته لویدلی، داعش ډلې په افغانستان کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. ورځپاڼه زیاتوي چې داعش ډلې د سه شنبه په شپه کونړ ولایت کې د طالبانو یو موټر بم په نښه کړ چې یو شمېر طالبانو ته یې مرجوب لواړوله. دغه ډلې په کابل کې د تېرې یکشنبه په ورځ د عیدګاه جومات مخې ته د برید مسؤلیت هم ومانه. په دغه برید کې 5 ملکي کسان ووژل شول. د مطلب لیکوال د کابل پر هوایی ډګر د اگست 26 نیټې انتحاري حمله ته هم اشاره کړې چې پکې د میل آنلاین د ورځپاڼې په وینا د 15 امریکایي ځواکونو په ګډون 169 کسان ووژل شول. ورځپاڼه وایي چې جلال آباد د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ د رقابت او جګړې ډګر دی. ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د برتانوي چارواکو په ورتګ لیکنه کړې. د مطلب لیکوال پاتریک وینتور کاغلی چې برتانوي چارواکي د طالبانو پر لاس د کابل نیولو وروسته په لومړي ځل افغانستان ته ورغلي، او په کابل کې یې د بشري بحران د ختمېدو او همداراز په خوندي توګه د برتانوي اتباعو د بیرته راستنېدو په اړه خبرې کړې دي. لیکوال وایي دا د طالبانو او د غربي نړۍ د سیاستوالو ترمنځ د لومړیو سیاسي اړیکو ښکارندوی کوي. برتانیا په افغانستان کې رسمي ماموریت نه لري، خو د افغانستان لپاره د دغه هیواد سفارت په قطر کې فعال دی. د افغانستان لپاره د برتانیا د لومړي وزیر خاص استازی سیمون گاس او پادوه که د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شارش دافیر یا د چارو مسئول مارتین لاک نیدین 13 اونۍ کابل ته سفر کړی وو. د افغانستان په اړه د ګارډین په دغه مقاله کې راغلی چې دغه برتانیوي پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی، د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا غنی برادر او مولوي عبدالسلام حنفی سره په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین د ختمېدو په اړه خبرې کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې دواړه لوري په همدې هم غږېدلي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د تورستانو په ځاره بدل نه شي، او دا چې څه ډول وشي کولی په مسون ډول برتانیوي اتباع له افغانستان نه انګلستان ته انتقال کړي.
تهران په کابل کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې موسکو ته تللی دی، وایي د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او موسکو نظر سره ډیر نږدې دی.
حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ماسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه په لنډ راتلونکي کې جوړه کړي. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته پرون خبري غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډېر ورته نظر لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
ښاغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کډه خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډېر ټینګار وشو چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ښه ژوند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې د دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړه. د وویل موږ د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې چې په پلازمېنه دوشنبه کې وشوه دا پرېکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکي په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیتونو کې د دې سازمان د تماس ډلې او افغانستان په شمول هڅو کې برخمن وي. د دې پروسې اهمیت په ډېرېدو دی او ښکاره ده چې موږ دې ته لیواله یو چې په اغېزناک ډول له دې ګټه واخیستل شي. د شانګهای سازمان وروستۍ سرمشریزه د سپتمبر په 14 او 15 د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې وشوه او افغانستان د دې غونډې د بحثونو یو توده مسله وه. ایران او روسیه نشتې روابط لري. د سوریې د جګړې پر مهال دې دوو هیوادو د بشار الاسد د رشتي ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان په داسې وخت کې ماسکو ته تللی دی چې په وروستیو ورځو کې د تهران او باکو ترمنځ ناندرۍ زیات شوي دي او دا اړیکې وروسته تر دې کړکېچن شوي دي چې په سپتمبر کې پاکستاني او ترکي ځواکونو له آذري پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. ایران بیا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اذربایجان پولې ته څیرمه پوځي تمرینات ترسره کړل چې له دې سره دا کړکېچ پسې زیات شو. په دې لړ کې اذربایجان د سیشنبې په ورځ په پلازمېنه باکو کې د ایران د مشر علي خامنئي د استازي سید علي اکبر اوجاخ نژاد دفتر او حسینیه جماعت بند کړ. که څه هم اذربایجان ویلي دي چې دا کار یې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره کړی دی.
د کندهار سمیزو چارواکو د تیر دو ورځو راهیسې د کندهار سپین بولډک چمن لار د مسافرو د تګ راتک او سوداګرو پر مخ تلړل. د کندهار اوسیدونکو او سوداګر ویلي دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولډک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
د وچ میوې مټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې د سبزیجاتو د پیازو مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده. وایي د بولډک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادراتو په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادرات کې داسې څه شته چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده او ترانزیت مالونه هم دي، په هغه کې بیا وچه میوه ده. زموږ د ټولو ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو د ارزو ده او هیله لري په هر څو نظر چې دغه لار خلاصه کې.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیه مشر جنانیه غوایی د سپین بولډک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډیر زیان باغلرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. د جنانیه غا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تیر ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوې ده د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفت او آمد تجارت په دغه لار دا یواځې د انار د پاره ده نه د تړل شوې. خو زموږ د پاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډیر لوی تاوان ځکه چې میوه تازه ده خرابېږي او سنگور هم ولاړږي انار هم ولاړږي نور تر خریباب هم شته آخواته کیلې هم ولاړږي پټاټي او نور سامانونه دي نورې میوې او تر خریباب دي موږ په خپل فرن ټول کارګر چې وه چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره اوس کار کوي ټولو ته مو جواب ورکړي کار بند شو.
په عیني وخت کې د کندهار اوسېدونکي وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ سوي او که دروازه همداسې بنده وي دا غبۍ به نورې هم لوړې سي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو پلټونکې اداره سیګار غواړي چې هغه اداوې وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. اشرف غنی ویلی دا تور دیده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی او چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی د دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجاریک وایي د افغانستان له لوري داسې غوښتنه نه ترلاسه کړې چې ملګرو ملتونه د دې هېواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. په د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد دې سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.7 شوی لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دغه زلزله د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 300 کیلومتری کې د هارنای په غرنۍ سیمه کې شوې ده. د پاکستاني رسنیو په وینا ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر ټاکل شوی دی. د ISI مخکنی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قلوردو قومندان شوی دی. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د وو غړو د ایستلو خبر ورکړ او د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین لارې د ګاز صادرات 8% کې زیات شوی دی.
ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زرا صاحب البته زکړی دی کړی دی کنه؟
بالکل زکړی می کړی دی تر لیسانس تر کچه پوری او بلم دی کابل کې.
څنګه دند لری کنه؟
نو ولا دند تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو او تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
البته د کوم رښتینه فارغه او د دې ترڅنګ کوم بل ژبه هم زده کنه؟
زه د بی وی ای یا مغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلای ده او بغیر دغه نه پد بغیر د خپل ملي ژبه نه په دوه نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ول چې ما ته دنده تر سند را کړ شو مراجعه دې کړې چیرته تلای خپل اسناد وړي دي کنه؟
بالکل دولتی دوائرو کې څو ظلم امتحان ورکړی دي امتحانونه ورکړی دي په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړی ډیر انټرویوګانې تر شارټ لیسټه پورې تللې وو نو بدبختانه واسطه او پیسې نو یې هم نو ورکړي یا په زمينه مسايده نه بس د بل چا شوی.
یعنی ته په دې متيقنه چې تا استعداد درلوده او لیاقت دغه بس درلوده خو دا چې واسطه نه درلوده پیسې نه درلوده تر لاسه نه کڅنګ؟
بالکل دا د نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي تنازنه یې ما او دا بدبختی ده ځکه په همدغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شوی ده چې دا وطن په بدبختۍ خواته روان ده ځکه که کار اهل کار ته تسلیم شي نو هیڅ شی به خراب نه هر څوک به خپل کار کوي.
د حالت چې البته زده کړې هم کړي لیسانس مې او د انګلیسي ژبه هم ښه زده ده او دری پښتو په دې هم ښه مسلات دي څومره خسته کړی البته؟
والا طبعا انسان دا انسانی فطرت دا انسان خستکیږي لکه انسان مثلا یو موجود ده چې په تلاش کې باید وي او همواره په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې نو طبعا سړی خستکی نو یو حالت یې در سړی ویلی کار نه یې روزګار نه یې مشکله ده.
په همدې سره د دې خبري مجلې ورسته برخې ته نږدې شوی زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو بل خبري مجله زما همکاره فرشته نگاه مختوړي.